په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملنده او زما همکار شمشاد زدران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره د لوبو له میدانه پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی چې افغان ولسمشر پر اتلونکو سو شیبو کې د ملي شورا د شپاړسمې تقنینی دورې د اووم کال لومړنۍ ناسته په رسمي توګه پرانیزي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وخته ده. او په بهرنی خبرونو کې اورئ چې د اسرائیل صدر اعظم به د رواني پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره وګوري. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر اتلونکو سو شیبو کې د ملي شورا د شپاړسمې تقنینی دورې د اووم کال لومړنۍ ناسته په رسمي توګه پرانیزي. له ملي شورا څخه د ازادي راډیو خبریال وایي په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره د کابینې ځینې غړي او په کابل کې د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتان هم راغلي. په دې اړه په کابل ښار او په ځنګړي ډول د ملي شورا په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وخته ده. د دغه ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په کوشتل سیمه کې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د داعش وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې په ترڅ کې اته داعش وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې په دې نښته کې څلور سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او پنځه نور چپیان دی. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار نن دوشنبه له هندي چارواکو سره پر سیمه ییز امنیت او له تروریزم سره د مبارزې پر سرنګوالي خبرې کوي. د ملي امنیت ریاست ویان تواب غورزنګ بیګاز د رادیو ته وویل ښاغلی اتمر به د آسیای هیوادونو په 19م امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي چې د هند د دفاعي مطالعاتو او څېړنو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوی. د کانفرنس د بحث یوه اساسي موضوع په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر سرنګوالي خبرې او د یو مناسب ځواب مندل دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په زابل ولایت کې د 300 کورنیو د بيزای کېدو خبر ورکړی. د وزارت د یک شنبه په ورځ په یو خبر پڼه کې د زابل د کډوالو د چارو د رئیس متی الله حکیمی لخلی ویل چې په تیر یو اونۍ کې د غنداب او خاکی افغان ولسوالیو څخه 308 کورنۍ دغلته د کورنۍ د حکومتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ د جګړې له کبله بيزای شوې دي. د اسرائیل صدر اعظم به د رواني پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره وګوري او په سوریه کې د دایمي نفوذ لپاره د ایران له هڅو سره خپل مخالفت به ورسره شریک کړي. بنیامین نتنیاهو پرون یکشنبه وویل چې ایران د ځمکني او سمندر له لارې هڅې کوي چې په سوریه کې د پیښو دایمي ځای پیدا کړي او په تدریجي ډول د ګولان په لوړو کې د اسرائیل پر ضد جبهه ونیسي. نتنیاهو ویل لدی امکان سره خپل شدید مخالفت به د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره په کتنه کې سرګند کړي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد له عمده ملاتړ کوونکو څخه دی. روسیه هم د سوریې له رژیم مالی او پوځي ملاتړ کوي. د ایران قضایه قوې پرون یکشنبه د یو ایرانی ولسمشر امریکایي د نیولو خبر ورکړ چې په مالی درغلۍ تورن دی. د ایران مهر خبری اژانس د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسنی اژی په حواله ویلي چې د سړي له ایرانیانو پیسې اخیستې او امریکا ته د تاګ دروغی وعده ورکولې او په دې ډول یې 2.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړي وو. د ریوټرز خبری اژانس په حواله په ورسیو میاشتو کې ګڼ شمیر ایرانی ول اصل امریکایي وګړي د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول شوې دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره کتلی دي. خامنئي پرون یک شنبه ولسمشر علیف ته ویلي چې اسرائیل د باکو او تهران د اړیکو د کمزوري کولو هڅې کوي، خو دواړه خواوې باید د خپلو دوستانه اړیکو د ساتنې هڅې وکړي. خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د آذربایجان د دریځ ستاینه وکړه. ایران پخوا له دې عمله چې اسرائیل پر آذربایجان وسلې او نور دفاعي تجهیزات خرڅوي پر باکو نیوکې کولې. د آذربایجان ولسمشر پرون تهران ته ولاړ او د ایران له ولسمشر سره یې هم وکتل. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کانګرس په دې اړه چې د باراک اوباما ادارې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د څېړنو له صلاحیت ناوړه کار اخیستی کنه د تحقیق غوښتنه وکړه. سپین ماڼۍ پرون یک شنبه په دې اړه یو اعلامیه خپره کړه. تر دې یوه ورځ وړاندې ولسمشر ټرمپ د امریکا پر پخواني جمهور رئیس باراک اوباما تور پورې کړی چې د جمهوري ریاست لپاره د ټاکنیز کمپاین پر مهال په نیویارک کې د دفتر ټلیفوني مکالمې دلی او یې ثبت کړی دی، خو ولسمشر ټرمپ په دې ارتباط شواهد نه دی وړاندې کړي. د باراک اوباما یو ویان دا ادعا بې اساسه بللې ده. جیمز کلاپر چې په 2016 میلادي کال کې د ولسمشر ټاکنو پر مهال د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر و، دا مسله رد کړې ده. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. ناجیه صافی درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په درې ورځني سفر هندوستان ته تلل. په دې موضوع په ریپورت سربیره مولا دې خبره و چې ټاکل شوې ده د ولسی جرګې شپاړسمه تقنین دوره به نن پیل شي او ولسمشر به ورته وینا وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یوې ملي او سراسري مبارزې ته اړتیا ده. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو. مسکو ته د اسرائیلو د صدر اعظم د راتلونکي سفر حال درکو. په 19 پروګرامونو کې د لوبو له میدان او د ګوړې اچار پروګرامونو لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ رادیو ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په درې ورځني سفر هندوستان ته تللی. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورسنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې له هندي چارواکو سره په خبرو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په څرنګوالي کې د بدلون غوښتنه وکړي. ښاغلی اتمر به همداراز په هند کې د سیمه ییز امنیت په یو کانفرنس کې هم برخه واخلي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي راڅرخي. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل دروري.
د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار بهنن د هند دفاعي مطالعاتو او څېړنو د انسټیټیوټ له لوري د اسیا د امنیت په اړه په 19 کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي وینا وکړي. په دې کانفرنس کې د اسیا د جنوب او جنوب لویدیځو هیوادونو استازي برخه لري او د منځني ختیځ د چارو یو شمېر څارونکي هم وربلل شوي دي. د ملي امنیت شورا ویندوی تواب غورځنګ بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به د اسیایي هیوادونو په 19 امنیتي کانفرنس کې د تروریزم پر ضد مبارزې سره په چلند کې د بدلون غوښتنه وکړي.
د موږ په باور د ترګری سره د مبارزې د چلند د بدلون یو اساسي هدف دا دی چې د خو نه خیر خو بد تروریزم د تفکیک د چلند د فرضیه لمنځ لاړ شي چې ری هدف دا وي چې واقعاً د تروریزم سره صادقانه مبارزه وشي او د شوم په متقی تورک شي.
ښاغلی اتمر به همداراز غوښتنه وکړي چې ټوله سیمه هغو هیوادونو ته چې د افغانستان د حکومت باور د تروریزم له تمویل او تجهیزه د بهرنۍ کړندارې د عملي کولو لپاره کار اخلي دا پیغام ورکړي چې تروریزم او د تروریزم تمویلونکي نه خوښوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به له هندي چارواکو سره د کابل او نوې ډیلی د سیاسي او امنیتي همکاریو پر پراختیا هم خبري وکړي.
خپل هندي سیال ښاغلی ډاکټر اجیت دوال سره ګوري او زمنان د هند د هندستان د دولت د یو شمېر نورو مهمو او لوړ پوړو امنیتي او سیاسي مقامات سره هم ګوري د دوی د بحثونو محور به درې عمده مسایل دي: د ترهګرۍ سره مبارزه، ګډه مبارزه د دواړو هیوادونو ترمنځ، د امنیتي او سیاسي اړیکو پراختیا، او دغه راز د اقتصادي انکشافي برخو لپاره د هندوستان د هیواد مرستې او همکارۍ په برخه کې
تواب غورځنګ زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه یو لړ وړاندیزونه هم کانفرنس ته وړاندې کړي. په نوې ډیلي کې د دفاعي مطالعاتو او څیړنو د انسټیټیوټ له لوري په دې درې ورځني کانفرنس کې د پاکستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار جنرال محمد علي دورانی د پاکستان په استازیتوب ګډون لري.
دوستانو زموږه غلا ساده رادیو ناوړي دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پوري په منځني صفدو لښپګنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې شپږمه تقنینی دوره به نن پیل شي. د ولسی جرګې غړي به د ژمي تر رخصتۍ وروسته نن بیا خپل رسمي کاري دورې پیل کړي. ولسمشر اشرف غنی به د ولسی جرګې د پرانیستې غونډې ته وینا وکړي. د ولسی جرګې نائب منشی په ویلی چې په نوې کاری دوره کې به د هغه وزارتونو لپاره چې سرپرست وزیران ټاکل شوی د نور وزیرانو پر قرقې دوه باسونو ته لومړیتوب ورکړي. فرشته جلالزی په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې شپږمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې نائب منشی عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته ویل چې د نوې کاری دورې په پیل کې به د هغو وزارتونو لپاره د مناسبو کاندیدانو پر غوره کولو تمرکز وکړي چې وزیران یې سلبي صلاحیت شوي او نوې کسان لانه دي ورته ټاکل شوي. ولسی جرګه به له حکومت د هغو وزارتونو لپاره هم د مناسبو کاندیدانو د ورپیژندلو غوښتنه کوي چې سرپرست وزیران ورته ټاکل شوي دي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي رادیو ته وویل د ولسی جرګې کاری دورې له پیل سره به د جرګې د اداري پلان په ټاکلو غور وکړي.
در یکی دو روز اول صد مصیفت انتخاب هیئت اداری خواهیم بود و بعدا کدام اولویت هایی که ما به حکومت مکتوب فرستادیم که اگر کدام اولویت جدی روی مسائل تقنی و نظارتی بوده باشه رو به ما بفرسته، روی از این بحث خواهیم کرد و در سوال به کسانی که ضرورت برای اعتماد دارن که شما مستظر هستید ارتباط به سر صلاحیت 7 تن از وزرا و 3 تن دیگری که باید سرپرست کار میکردن ما تقاضای جدی داریم که تا با آمدن وکیلا و شروع پارلمان رئیس جمهور و حکومت بفرسته لیست کسانی که به حیث وزیر مرجو میشن.
د ولسی جرګې نائب منشی زیاته کړه چې ولسی جرګې په وروستیو میاشتو کې په مقرر ډول له حکومت غوښتنه کړې چې د هغو وزارتونو لپاره چې وزیران لا نه دي ورته ټاکل شوي نوي او په شرایطو برابر کاندیدان معرفي کړي. عرفان الله عرفان زیاته کړه چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د ولسی جرګې لومړی او دوهم رستیال منشی او نائب منشی انتخاب شي. د افغانستان د ولسی جرګې د غوړو کاری دوره د سرطان په میاشت کې پای ته رسیدلې و. خو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر انتخاباتو یې د کار موده تمدید شوه.
په سالی که ما به پیشو از شامل سال هفتم دوام کاری دوره تقنی 16 میشه و ما امیدوار هستیم که به این ماهای نزدیک بتوان حکومت افغانستان زمینه رو مساعد بسازه به خاطر تدبیر انتخابات عادلانه باشه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله څرګنده کړي چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به د رواني اونۍ تر پایه اعلان شي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د ولسی جرګې شپږمه تقنینی دوره نن پیلېږي. اوس بلل شو کابل ته. اجمل تورمان ته بغوښ شو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانې څوي دا بتري وره.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ملي شورا د نوي تقنینی کال د پرانیستې په اړه یو شمیر مطالب لیکلي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا نوي تقنینی کال پرانیزي. په سر مقاله کې راغلي چې دغه کال ته دوهم امتیازي کال نوم ورکړل شوی چې د افغانستان په اساسي قانون کې کوم ځای نه لري. په سر مقاله کې وړاندې ویل شوی ولسی جرګه په داسې حال کې خپل کار پیلوي چې لای هم د ټاکنو نیټه نه ده معلومه او دغه جرګه په ناقانونه ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د سر مقالې لیکوال پوښتنه مطرح کړي چې ولسمشر د کوم جواد لمخه د ولسی جرګې یو بل تقنینی کال پرانیزي او د ولسی جرګې غړي د کوم جواد لمخه خپل کار قانوني کړي. اصلاح دولتی ورځپاڼې بیا په دې اړه د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي، د ملي شورا نوې تخمینی کال په داسې حال کې پیلېږي چې افغانستان ځانګړي شرایط تجربه کوي. د سرمخلی لیکوال لیکلي، د ګاونډیو هیوادونو لوبې او لاسوهنې تر بل هر وخت زیاتې شوې او د ولسمشر په وینا نه اعلان شوې جګړه دا ده په اعلان شوې جګړې بدلېږي، او دوی پرته له هیڅ ډول ویرې له هغوی څخه چې دغه هیواد په کنډواله بدلوي او د خلکو وینې تویوي ملاتړ کوي. سرمخلی لیکونکي ویلي چې په داشان شرایطو کې باید ملي شورا له حکومت سره همکار ووسی او په ټولو امنیتي، سیاسي، اقتصادي، علمي او ټولنیزو پروګرامونو کې مرسته او ملاتړ وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. د ملي ارمان سرمقاله لیکونکي لیکي، د افغانستان ناقانونه ملي شورا نن د خپل کار نوې دوره پیلوي. په سرمقاله کې راغلي، د ملي شورا د کار دوره دوه کاله مخکې ختمه شوې، تر اوسه پرې په ناقانونه ډول فعالیت کوي او خلکو او دولت ته ګڼې ستونزې هم راولاړې کړې دي. سرمقاله لیکونکي د مثال په ډول د لارو د بندېدو، قوم پالونکو څرګندونو، سلیقي پریکړو او کمیشن کاریو یادونه کړې ده. په سرمخاله کې راغلي، نه یوازې دا چې خلکو د ملي شورا په اوسمهال وغړو خپل اعتماد له لاسه ورکړي، بلکې په دې اندېښنه کې دي چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره نورې ستونزې او سرخوږی جوړ نه کړي. سرمقاله په دې کرخه ختمه شوې چې د ملي شورا لګښتونه پر ملي بودیجه یو دروند بوج دی او لشتون نه نشتون ښه دی.
دوستانو، زموږه آزادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یوې ملي او سراسري مبارزې ته اړتیا ده. عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مارچ د 8 په درشل کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې جوړې شوې غونډه کې وویل چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید د دیني عالمانو، مدني ټولنو، مخورو څیرو او سیاستوالو ترمنځ منطقي او بنسټیزې اړیکې رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي حکومت باید هغه پروګرامونه چې د وزارت ته ورسپارلي عملي کړي. نور حال د واصل وصال په رپورت کې.
د افغانستان اجرائیه ریاست د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په یوې ملي او سراسري مبارزې ټینګار کوي او په یاده برخه کې د دینی عالمانو، مدني ټولنو، مخورو سیرو او سیاسيونو رول مهم ګڼي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د مارچ د 8 د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې جوړې شوې غونډه کې وویل د تعلیم او لوست په شان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هم ولسی تړون او یووالي ته اړتیا لیدل کیږي.
اما واقعا همونطوری کې سواد آموزی یک بسیج ملی ری ایجاب میکنه،
لکه څنګه چې د سواد زده کړې لپاره یووالي ته اړتیا لیدل کیږي، همداسې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یووالي ته اړتیا لرو. په دې برخه کې آلمان تر نورو مخکې دي، خو موږ باید د مدني ټولنو، مخورو سیرو او سیاسيونو ترمنځ یو منطقي او بنسټیز اړیکه رامنځته کړو.
نهادینه را ما ایجاد کنیم.
خغلی عبدالله ویل لا هم خزه په کاری چاپیریال او نورو برخو کې لا تبیز او تاوتریخوالي سره مخ دي چې لامل نام نه ده، خو اجرائیه رئیس ټینګار وکړ چې کا افغان مرمنې په ټولنه کې لا یو لرستونزو سره مخ دي، خو خېل استروړنې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې ښځې د زور زیاتي لګڼو پیښو سره مخ دي چې د دوی په ژوند نه وړه اغیز کړی دی. وهل، ټکول، په کم عمر کې ودونه، لا بېلابېلو حقونو څخه محرومیت، جنسي زورونې او په کاري چاپیریال کې تبعیض او زورونه هغه څه دي چې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په موجوده وضعیت اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو او پروګرامونو د پلي کولو غوښتنه کوي. د دغه وزارت وزیر دلبر نظري له دیني عالمانو، عدلي او قضایي ارګانونو او نورو بنسټونو څخه غواړي چې په ټولنه کې د عدالت د ټینګښت تر څنګ له ښځو څخه ملاتړ وکړي. له دیني عالمانو څخه د خلکو د مذهبي او معنوي رهبرانو په توګه او د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د عدالت د تامینونکو په توګه هیله کوو چې د ښځو د اسلامي او انساني حقونو څخه ملاتړ وکړي او د دوی تر شا ودرېږي. د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د افغان حکومت مشرانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د یو لړ پروګرامونو او اقداماتو خبره کړې، خو لا هم په ټولنه کې افغان مېرمنې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان له افغانستان سره د خپلو رسمي لارو په بندولو ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. دوی وایي افغان حکومت باید زر تر زره د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له سیاسي کارپوه په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی سره مرکه کړي او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان د نړیوالو قوانینو له مخې د دې حق لري چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې دروازې وتړي او که نه.
یو د پاکستان نه هر مملکت چې څوک ویزه بنه لري له قانون بین الملل نه میثاقي بین الملل حق لري چې خپل سرحد وتړي، اما سرحد هغه وخت تړلی شي چې مناسبات ډیپلوماتیک صفر نقطه ته رسیدلی وي. یو بل خبره هم چې غواړم درته عرض وکړم، هغه څوک چې ویزه لري، ویزه تاسو معلوم ده چې یو فرانسوي لغت ده په اصطلاح اجازه نامه، هر څوک چې ویزه لري که یو مملکت نه، هیڅ څوک حق نه لري چې د ویزه په مخالف کې مشکل ایجاد کړي او ممانعت وکړي، یعنی پاسپورت باندې. اما مخصوصا هغه څوک چې له خپل مملکت ته را روان دي چې ویزه لري چې نه لري، مملکت د یو کور یعنی د یو کور په حیثیت دپی دننن قوانین بین المللي هر څوک چې غواړي چې خپل کور ته راشي، خپل کور ته لکه وطن غوندې، چې څوک ورباندې ممانعت کوي، نه چې پاکستان په دې وخت کې ممانعت کوي. دا په دې معنا ده چې انساني حقوق قوانین بین المللي ټول تر پښو لاندې شوی.
سیدی صاحب هم دې موضوع ته ما اشاره کوله چې حکومت ته په مشخصه توګه کوازی وایي څه کول پکار دي. اوس خو بالاخره پاکستان پولې تړلې دي او دغه موضوع تقریبا د تیرو دوه اونۍ راهیسې همداسې دوام لري. حکومت ته څه کول پکار
دي؟ سرحدونه چې تړل کېږي، یعنې په نظر چې تړل کېږي، یعنې سفارتونه او کنسولګریګانې دا هغو فعالیت خپل مفهوم له لاسه ورکوي. یو بل خبره دا ده چې جامع جهاني میثاق بین المللي په دې باره کې واضح ده، واضح ده چې څوک ویزه اخلي چې هغه مملکت ته ځي او بېرته خپل کور ته راشي، هېڅ څوک د هغه ممانعت حق نه لري. دولت افغانستان باید هر څومره چې ژر کېږي باید په شورای امنیت کې هغه خلافورزي چې پاکستان کړی مخصوصا د ویزه په باره کې دا شکایت وکړي. ما نن د یو چانه پوښتنه وکړه، دولت ده هغه وایي چې موږ دا کار پرېږدو، خو امریکایان ماته نه پرېږدي چې دا زه وکړم.
نو همدغه موضوع که فرض د افغانستان حکومت که چېرته د امنیت شورا ته شکایت کوي او بیا هم هلته رسېدنه ورته نه کېږي،
دلته دوه ټکې دي. یو شکایت ده، یو نتیجه ده. فرض کوم دغه خبره نتیجې ته نه رسېږي، یعنې دنیا ته خو معلوم چې پاکستان یو خلاف بل مملکت دی، یو غیر قانوني مملکت دی چې په اصول بین المللي کې احترام نه دی. دا خو کولی شي اوس چې افغانستان ځان غلی نیولی، دنیا داسې فکر کوي چې ټول افغانان چې هغه بادر هغه خاصه بند دي، ټول ویزه به نه لري، ټول د ویزه خاوندان دي. داسې فکر کوي یو تعداد خاص ویزه لري، اما پاکستان د خپل ویزه به نه غلی کې دا عمل کوي. دا افغانستان باید دنیا ته وښيي، یعنې ویزه څه معنا؟ اجازه نامه. څوک ته ماته په خپل کور کې اجازه ورکوي؟ اما اجازه ورکوي دا څه معنا؟ یعنې اجازه لري چې ته راشه، چې اجازه نه ورکوي خو هغه په کې بس نه کوي.
پخانه افغان ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه احمد سیدی و چې وایي پاکستان حق نه لري چې له افغانستان سره د تګ راتګ قانوني لارې د هغه خلکو پر مخ وتړي چې د پاکستان د سفر قانوني اسناد یعنی ویزی ولري. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. افغان جمهور رئیس وایي د اوبو د مدیریت او عادلانه ویش لپاره ډیرو کارونو ته اړتیا ده. جمهور رئیس اشرف غنی د یک شنبه په ورځ په کابل کې اوبه او تلپاتې پراختیا تر عنوان لاندې په جوړ کانفرانس کې وویل د هیواد د اوبو اوسني جوړښتونه د افغانانو اړتیا ته ځواب نشي ویلی او د دې برخې ستونزې باید زر تر زره حل شي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر وای او به د هیواد لشتمنه او سخدی او عادلانه ویش په هیواد کې د ملي او والی او ثبات لامل ګرځي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې که د هیواد له طبیعي زیرمو څخه چې یوه یو بدی سمه ګټه واخیستل شي، دا هیواد به تر راتلونکو شلو کلونو پورې په منځني ډول په یو سوکاله هیواد بدل شي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اوبه او تلپاتې پراختیا تر عنوان لاندې کانفرانس کې وویل چې په هیواد کې د اوبه اوسني جوړښتونه د افغانانو ستونزو ته ځواب نشي ویلی او په کار ده چې د اوبو او د اوبو د سرچینو پر مدیریت بیا کتنه وشي.
ما خوب میدانیم آب آبروی ماست و حفظ آبروی ما هدف ملی ماست.
مخ پوهیگو اوبو زمونږ عزت او د عزت ساتل زمونږ ملی هدف ده. نن مهمه موضوع د اوبو په ویش کې د عدالت نشتوالی ده. هیله ده دا کانفرنس د اساسي بحثونو له لارې د اوبو د عادلانه ویش لپاره له شر سره سم یو نظام ترکیب کړي.
ښاغلی غنی د کرنې په سکتور کې د اوبو اهمیت ته اشاره وکړه. ویویل د هیواد 80% خلک په کرنه بوخت دي، خو بیا هم کرنیز محصولات له بهره واردیږي چې دا یو ملي شرم ده. د ټینګار وکړ چې هیواد باید د کرنیزو محصولاتو په صادرونکي هیواد بدل شي. ښاغلی غنی وویل د هیواد د اوبو پراختیا د هیواد او سیمې په ګټه ده او پر ګاونډیو هیوادونه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو له جوړولو او شبکو څخه اندېښنه نه کوي، بلکې ملاتړ دې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران هڅې کوي چې په دغه ولایت کې د بخش آباد د بند په جوړولو کې خنډونه پېښ کړي. افغان حکومت سمو د مخکې د سلما بند پرانیست او وایي چې د هلمند په ولایت کې د کجکي د بند پراختیایي چارې هم روانې دي. د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې تر 1396 لمریز کال پورې د کابل شمال ته د شاواروس بند هم ګټې اخیستنې ته تیار شي. د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني وویل د تلپاتې پراختیا او د اوبو د سرچینو ښه مدیریت ته پکار ده چې د حکومت د اړوندو ارګانونو ترمنځ همغږي زیاته شي. ده د اوبو په برخه کې شته ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
با چالش های نیز مواجه هستیم که به طورش
لا یو لړ ستونزو سره مخ یو چې په لاندې ډول ورته اشاره کوم. یو د اورښتونو اندازه ده، دویمه د اورښتونو د وخت او ځای ستونزه ده، ځکه د اورښتونو اندازه د کرنیزو اړتیاو لپاره متفاوته ده. درېیمه ستونزه د نفوس او د اورښتونو ترمنځ تناسب او د اوبو بحران ده. بل ستونزه د اوبو د مدیریت او کنټرول او پنځمه د اوبو د سرچینو هر اړخیز مدیریت ده.
ښاغلی عثماني وویل د اوبو د ویش او مدیریت لپاره پلان جوړ کړی او په لږه موده کې به پلی شي. د اوبو او تلپاتې پراختیا له دغه څلورم کانفرانس څخه د مخه په 1383، 1994 او 1999 کلونو کې درې نور کانفرانسونه هم جوړ شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو په خبره کلونه کېږي چې د افغانستان اوبه پرته له حقابې څخه ایران او پاکستان ته تیریږي. حکومت دا هم وایي تصمیم لري چې د هیواد اوبه کنټرول کړي څو ګاونډیان ترې وړیا ګټه وانخلي.
دوستانو تاسو زما غږ له ساده رادیو نه اورئ. د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 100.15 هم اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې یې کولی شئ زموږ خپرونې زموږ د ویب پاڼې له لارې په مستقیمه توګه واورئ. ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. زموږ په ویب پاڼه کې همداراز زموږ رپورټونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل او عکسونو سره کتلی شئ. او سمبل ریپورت راخلو. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او هغه سره په سوریه کې د ایران د پراخیدونکي اغیز او نفوذ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل دروړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې ایران د ځمکې او سمندر له لارې هڅې کوي چې په سوریه کې د پښو دایمي ځای پیدا کړي او په تدریجي ډول د ګولان په لوړو کې د اسرائیل پر ضد جبهه ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم وویل چې له دې امکان سره خپل شدید مخالفت به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې څرګند کړي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد له عمده ملاتړ کوونکو دی. روسیه هم د سوریې له رژیمه مالی او پوځي ملاتړ کوي. اسرائیلی چارواکو په وار وار په منځنی ختیځ کې د ایران د نفوذ د پراختیا له خطره خبرداری ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ورستی وار تیر کال دوبی سره کتلی وو او پوتین اسرائیل په منځنی ختیځ کې یو مهم هیواد بللی وو. خو د روسیې ولسمشر تیرونی وویل چې په سوریه کې د بشار الاسد پر رژیم له نویو بندیزونو به ملاتړ ونه کړي. غربی قدرتونو ویلی چې د بشار الاسد رژیم په سوریه کې پر کورنۍ جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی او له دې امله یې له امنیت شورا غوښتنه کړې وه چې د اسد پر رژیم د نویو بندیزونو پر اعلان راګیري وکړي. خو ولسمشر پوتین چې هیواد یې د امنیت شورا له دایمي غړو دی وویل چې بندیزونه په اوس مهال کې مناسب نه ګڼي، ځکه د هغه په وینا په سوریه کې د سولې له بهیر سره مخالفت کولای شي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو لس نیمو بجو ته. یو ار بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل ناجیه صافی نه یو.
د ملي شورا د شپږم تقنینی دورې د ووم کال پرنیستو غونډه پیل شوې ده او د محل دغې غونډې ته د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وینا کوي. په دې غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د کابینې غړي او په کابل کې د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماټانو ګډون کړی. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار نن دوشنبه له هندي چارواکو سره په سیمه ییز امنیت او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په زابل ولایت کې د 300 کورنیو د بې ځای کېدو خبر ورکړی. د اسرائیل صدر اعظم به د رواني پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره وګوري او په سوریه کې د دایمي نفوذ لپاره د ایران له هڅو سره خپل مخالفت به ورسره شریک کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سره کتلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له کانګرس په دی اړه چې د باراک اوباما ادارې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د سیډنو له صلاحیت نه وړه کار اخیستی کنه د تحقیق غوښتنه وکړه.
سمګګل ازادي رادیو ناوړي. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. اوس هم مخکې له دې نه چې د لوبو له میدان نه او د ګوړیا چار پروګرامونه درته وړاندې کړو، له رضوان مراد به واورو چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
انډین اکسپرس او کاناډایي ورځپاڼو د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول په کندوز ولایت کې وروستیو امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده. انډین اکسپرس ورځپاڼه د کندوز د امنیت قومندان له قوله لیکي چې د افغان ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې دغلته هغه تروریستان وشل شوي دي چې په کندوز ښار کې د بیلابیلو بریدونو پلان درلود. ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼه هم د کندوز رسنیونه امنیت ته اشاره کړې ده. ورځپاڼه کندوز ښار ته نږدې د یکشنبه په ورځ د 5 پولیسو د وشل کېدو په اړه د دې ولایت د چارواکو څرګندونې نقل کړي چې وایي د پولیسو پر مرکز د یکشنبه د سهار په برید کې لسګونو وسلوالو برخه درلوده. ګلوب ان میل بیا په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان دولت د 13 وسلوال مخالفانو د وشل کېدو په اړه هم لیکنه کړې ده. د ترکی چاپ سبا ورځپاڼه لیکي افغان چارواکو د ترکی حکومت د 1400 افغان ترک خونځیو د مدیریت د چارو د سپارلو پروسه پیل کړه. ورځپاڼه لیکي دا خونځی د ترکی د حکومت له مخالف فتح الله ګولین سره تړاو لري. ګولین د ترکی یو مذهبي سیاستوال دی او دا مهال په متحده ایالاتو کې میشت دی. د ترکی حکومت په دې هیواد کې د وروستۍ ناکامې پوځي کودتا تر شا د نوموړي لاسو. سبا ورځپاڼه لیکي د ترکیې حکومت له دغې ناکامې کودتا وروسته له افغانستان یو یو شمېر نورو هیوادونو وغوښتل چې پر خپله خاوره د افغان ترک ښوونځیو مدیریت ترکیې ته وسپاري. د ورځپاڼې په وینا ترکیې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ولسمشر اشرف غني غوښتي وو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مدیریت دوی ته وسپاري. د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال شفیق سمیم د ترکیې سبا ورځپاڼې ته ویلي چې ولسمشر غنی په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د تړل کېدو مخالف وو او د همدې لپاره یې د ترکیې د حکومت دا غوښتنه ومنله. سبا ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې د کودتا له ناکامېدو وروسته د پوهنې د بنسټ په نامه اداره جوړه شوه چې له دې هیواد څخه بهر په فتح الله ګولین پورې د اړوندو ښوونځیو مدیریت پر غاړه واخلي. دا مطلب لیکوال وی دا محل 8000 افغان زده کوونکي په کابل، جلال آباد، قندهار، مزار شریف، شبرغان او هرات کې د افغان ترک په شپاړو سخونځیو کې زده کړه کوي. د افغان ترک خونځیو نوی مدیریت ژمنه کړې ده چې داسې یو پراخ بنسټه پالیسي به جوړ کړي چې له مخې ټولو افغان ماشومانو ته په دې خونځیو کې د شاملېدو زمینه برابره شي.
دوستانو زمغغله ازادي راډیو ناوړی په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. د لوبو له میدانه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ګوړې اچار له یاده مباسي
د لوبو له میدانه.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه نیکی هلی درنو او دونکو په دې هلی چې روغ او جوړ پیاست. د دې ونې په خبرونه کې مو زه سباون کاکړ ل خپل همکارانو سره هرکلی کوم. پروانه خبرونه کې د تیرې ونې د سپورتي خبرونو ترڅنګ د ایرلین هیواد په وړاندې د سیالیو لپاره د اعلان شوې لوبډلې په اړه د غوراوي کمیټې د وغړي خبري اوري.
کوشش وکړو چې ایرلین لوبډلې مشه ډېر مهمې دي. نړیوال ستن تاسو معلومات لري چې افغانستان هغه دې حریف ایرلین ګرل کیږي.
همداشان به د تکواندو د لوبي له یو تکړه لوبغاړي سره هم آشنا سي.
کله چې داخل د میدان ته زو الته ډیر احساس د دې کوچ الته د ونسان بیرغ جګیږي د ونسان ورشکار جګی دون احساس کوچ به په ځمون پینېږي حتی جړه راځي.
او دروان خبرونی په پای کې به د تکواندو لوبي د یو شمیر لوبغاړو د لاسترړون پاړه هم معلومات پاوري. خو د خبرونی په پایل کې د تیرونی مهم سپورتي خبرونه ل اکرام الله اکرام څخورو. شغل اکرام په خیر علی خبرونی ته او کراتو اس چې د سپورت ګرونه په تیرونی کې څه ډول و.
ډیر زیات مننه کاکړ صاحب. تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. د سپورت لډګر بلابل خبرونه لرو. تر ټولو مهم خبر دا دی چې افغان دولت خبرداري ورکړی چې د فوټبال فدراسیون پټاکونو کې هیڅوک د مداخله حق نه لري. د دې ترڅنګ د کرکټ په برخه کې مهم خبر دا لرو چې افغان لوبډله په هندستان کې د مهاله او ایرلند د ملي لوبډله سره د بلابلو سیالیو د پاره چمتووالی نسی. دا سیالي به پروانه اونۍ کې پیل کیږي. دا د دې تورته نور مطالب لرو. هله د چوریدونکو را سره تر پای ووري. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د فوټبال فدراسیون په ټاکنو کې مداخله وکړي. د اجرایی ریاست وایي جاوید فیصل په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دغو ادارو انتخابات به د اولمپیک نړیوال شورا تر چتر لاندې ترسره شي. خغلی فیصل زیاته کړي چې دمګړې د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټاکنې ځنډیدلې او حکومت ژمن دی چې دغه ټاکنې د فیفا نړیوال فدراسیون په حضور کې ترسره کړي. افغانستان به د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې سره یو ورځنی سلور ورځنی او شلوریزه لوبي وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د نشراتو مسول عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل د دغه سیالیو د هر فارمټ لپاره مناسب او خې لوبډلې د غوراوي کمیټې لخوا ټاکل شوې دي. د غروال په خبره دا سیالي به د افغانستان په قربتوب په هند کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان څو ورځې وړاندې زیمبابوې ته په خپل کور کې په دریو یو ورځنی سیالیو کې ماتې ورکړه او د 15 یو ورځنیو لوبو سیریز یې 3-2 په خپل نوم کړ. د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم د ماليزیا ملي ټیم ته 15-3 په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایریکټر طاهر روپی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم به د دې ونې په جریان کې له ایران، چین او بحرین سره هم سیالي ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د دغه سیالیو په تیر پړاو کې سلورم مقام خپل کړی و. او وروسته خبر دا چې په کابل ښار کې د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نجونو د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نجونو د کمیټې مشر عبدالصبور ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د خوځو د نړیوالې ورځې د منځونو په مناسبت ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې اته لوبډلې ګډون لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوي. دغه سیالۍ به د مارچ په 8 نیټه پای ته ورسیږي. خبرونه پای.
له شغلی اکرام الله اکرام څخه په مننه. اوس هم د ایرلند هیواد په وړاندې د سیالیو په اړه د لوبي په انتخاب خبرې کوو. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي حاجي ولی امین وایي چې د ایرلند هیواد په وړاندې مناسبې لوبډلې ټاکلې دي. په همدې اړه مې له شغلی امین سره مرکه کړې او نوموړي راته وویل
د ایرلند لپاره هغه کنډیشن یا د هندوستان د پیچو مطابق هغه د آب و هوا مطابق او د هغه د حالاتو سره سم په درو سرو لوبډلو کې تغیر و تبدیل راوستی دی او کوښښ مو کړی دی چې ایرلند لوبې مشه ډېرې مهمې دي. په نړیواله سطحه تاسو معلومات لري چې هغه د افغانستان هغه نږدې حریف ایرلند ګڼل کیږي. کرکټ په نړیوال شورا کې. دا ټول موږ ته ډېر مهم دی او ډېر کوشش مو کړی دی چې د لوبډله هر فارمټ ته جوړ کړو چې د افغانستان لوبي د افغانستان په ګټه تمام شي.
په دغه لوبډله کې ځوان لوغړو ته هم ونډه ورکول شوې ده او کور کول شوې وي څومره دا ګټه لري؟
موږ کوشش کړی دی همیشه ځوان لوبغاړي باید د ټیم حصہ وګرځي او موږ کوشش هم کوو چې ورو ورو د ځوانان راشي د ټیم حصہ شي او هلته پرفارمنس یې مخته لاړ شي. نو تاسو وګورئ په هر لوبډله کې د ځوان لوبغاړو شتون شته دی او لازمي ګڼو. نو ادا هلته حالات ته به ګورو د کپتانو د کوچ فیصله او د میدان فیصله هغه ورځ چې څوک کم یوولس بجې جوګه دی چې باید لوبه وکړي. سلیکشن کمیټي کار دا غوښتي چې پنځلس یا څوارلس کسه لوبډله ورکړي. هلته لوبه چې دا ځوان لوبغاړي څومره چانس پیدا کوي په لوبو کې دا نه هلته د کوچ او د کپتان په لاس کې او د حالاتو خو زه ډېر مؤثر ګڼم او دا یو ښه اقدام بولم او زموږ کوشش به م دا په راتلونکي کې چې څومره کولای شو چې ځوانان لوبغاړي نور هم سپورټ کړي چې هغه ملي لوبډلو ته مختلف ملي لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
امینی صاحب د سلیکشن په برخه کې د فټنس فیکټر څومره په نظر کې نیول شوی دی؟
فټنس تاسو معلوم وایي چې فټنس یو د مهمو کټګوري څخه دی. د سلیکشن کمیټي اول د ډیسپلین یو څو فټنس ته سلیکشن هغه باید د ډیسپلین کومه مسله ونه لري یعنی چې څه هغه نه کړو د څه کار نه کړی چې هغه د ډیسپلین ایشو د تګزیدلی نو هغه د سلیکشن کې ځای نه شي پیدا کولای. نو هم بغیر د فټنس دی پرفارمنس
غواړم. د ورسی سوال په لړ کې پوښتم چې د ایرلند سره د تیرو لومنه د تجربې په اساس مو کوم نور فاکتورونه په نظر کې نیولې دي؟
زموږ ایرلند تقریبا مشترک اسلامي مدیر کې د ایرلند تور غلي ولکم دي سره له دې دي تجربه ان شاء الله کافي لرو. مثلا چې د زیمبابوې په خلاف شلو دی وکړه تاسو نه دي سهارا جان کې شلو دی وکړه اماراتو ته نه تور خ نو هله اوس هم دا چې په هندستان کې زموږ ټیم زه هغه شو ودلیږي هغه کم کنډیشن چې په هندستان کې دی ان شاء الله هغه پکار دا چې زموږ لوبډله او زموږ لوبغاړي دا غنه ډیره ګټه واخلي ځکه ایرلند ته چور دی ته نوی ده ایرلند لوبډله بال څه کوي په دې چې هغه پیچونه د هوا د هر څه سره دی بلد. نو اوس هندستان داسې دی چې هغه زموږ هوم ګراوند دی یا کورنۍ ګراوند دی زموږ په پاره کې باید موږ قوي او موږ باید دغه کنډیشن دغه پیچونه ډیره ګټه واخلو او دغه حالت او دغه ګراوند او دا سیستم دا په خپله ګټه تمام.
جناب امینی صاحب کور مدان ژوند یو سي
مننه.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوردونکو د افغان ورزشي چیرو د پیژندنې په لړ کې د ځل محمد تمیم هو تک تر پیژنو.
تمیم هوتکیم د افغانستان تکواندو د ملي فدراسیون د لیگ د سیالي مسول تقریبا 15 شپارس کال کې چې ورزش کوم تکواندو ولې ز بیرونی سالي نه د تاجکستان سیالي نه د پومسی په برخه کې مې دوهم مقام لاس راوړی دا هم شنان د هندستان کې د کمربند تور کمربند په نوم باندې سیالي ول چې غل ته بهترین دور په حیز باندې تعین شو. د بریالیز مې په دې کې چې کوشش کوم زیار وباسم همیشه ما خپل دوستان مې دي کورنۍ مې ده چې ما ته کی همیشه ورزش ده. کله چې داخل د میدان ته زو الته دې احساس دې کو چې الته د انسان بیرغ جګیږي د انسان ورزشکار جګی دون احساس کو چې بیخ په ځمون پینګ حتی جړه راځي. هله مې دا ده چې د افغانستان د ورزش سیاسي نشیم دا افغانستان ورزش یو کوم پورې مربوط نه کې به دا ورزش عام وسیږي دې ورزش دلارنه وکولې شو چې افغانستان کې دغه لسیزه جګړه روانه ده دغه جګړه د دغه ورزش دلار نه ختمه.
محترم اوردونکو اوس مهال د تکواندو د هغو لوبغاړو د لاسترړوند په اړه معلومات اورو چې په عربي متحده امارات کې ترلاسه کړی دی.
تاسو په جریان کې اوس چې نن دا غونډه هدف یا مخه دا و چې هغه کوم ورزشکاران چې د تکواندو فدراسیون څخه لاسته راوړنه درلود تقریبا یو نیم مخکې دوی د امارات متحده عربي نه بیرته ستون شو کابل ته، او همدارنګه دوی وتوانېدل چې دوه د برونز مډالونه ترلاسه کړي. په دې اساس نن یو غونډه وه، په دې غونډه کې کوم تجاران چې غوښتل ورزشکاران یا لوبغاړي تشویق کړي، همدارنګه دوی ته یو موټر او همدارنګه د څلورو کلونو لپاره تحصیلي زمینه په مفت ډول باندې یا بدون لفیسه دوی سره وعده شو. او د دغه غونډې هدف هم دا و چې باید ورزشکاران تشویق شي چې نور هم د نورو رشتو څخه هم ورزشکاران په تمه شو، او همدارنګه امیدوار دي چې انشاءالله باطل دي هغه کوم ملي تجاران چې دي دوی سره به همدارنګه مرسته وکړي، او دوی به په یو مثبت روحیه سره به بین المللي سیالیو کې ګډون وکړي. دوی په تکواندو بین المللي سیالیو کې ګډون درلود، همدارنګه 15 هیوادونو لوبغاړو هلته ګډون درلود چې د افغانستان څخه هم د انجونو او هم د الکانو په برخه کې زموږ ورزشکاران خو ځلیدل، او دوی وتوانېدل چې دوه د برونز مقامونه او مډالونه ترلاسه کړي چې دا یو لاسته راوړنه د تکواندو فدراسیون په خصوص د المپیک لپاره ډیره ستره لاسته راوړنه شمېر کیږي.
محترم اردوونکو، آهسته آهسته راورسېدو د خپرونې وروستۍ شېبو ته. د دې اونۍ ورزشي خپرونه مو هم دومره وه، تر بیا چې زه سباوون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم. د خدای په امان، ښه اونۍ ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. په خو بچو نیم سړی اولاد نه درلودنه دوه مخزه وای کوله، او خجالت بمو. خو اوس چې خلک اسری او روشن فکر شول، نو دوه مخزه کول ضروری غنی. او وای چې په خوانې می پزړه نه و، په 1300 روپۍ او نیم نیم کله نومم ولري. د خبرونه په پیل کې مو د انرژي د وزیر صاحب مطبوعاتي کانفرنس ته بیایو چې واوري وزیر صاحب څه بوز بادوي.
خوښیم چې نن تاسو ښاغلي او اغلي خبريالان دلته وینم، او د خپل فعالیتونو په حق له رڼا اچو. د انرژي او سختو ورځو وزارت ځینې فعالیتونه ترسره کړي دي چې په لنډ ډول درته بیانوم. لومړی، موږ د خلکو د آرامۍ، سوکالۍ، سرلوړۍ، ښې راتلونکي او اطمینان لپاره سږکال 2000 غاټه لیلامي اموال چې په هغو کې جمپرونه، بنیانونه، زیر پتلونۍ، دستکشونه، غټې او وړې کمپلې، د ماشومانو ضروري لباسونه او نور شیان شامل وو. له بهر نه وارد او د خپلو خلکو د خدمت لپاره مو د لیلامي پلورونکو له لارې عرضه کړل. بل مو ټولو داخلي او خارجي شرکتونو ته د لا ډیرو انرژیانو د تولید هوا ته د راوړلو فرمایشونه ورکړل. او همدارنګه مو په زیاتو سیمو کې د هدیرو لپاره د ځمکو د برابرولو کارونه ترسره کړل. اوس که څوک کومه پوښتنه لري کولی شي چې وکړي.
زه د نیمې راډیو د راډیو خبریاله په خوب مینه دا پوښتنه کوم چې د لیلامي ګټونه له انرژي سره څه اړیکه لري، که معلومات راکړئ.
د تاسف ځای دی چې ته بیبي په خوب مینه لا تر اوسه د لیلامیو او انرژي ترمنځ له مهمو اړیکو خبره نه یې. په دې هر عاقل او بالغ انسان پوهیږي چې د سوړ ژمي یخنی هر سړی انرژي ته اړ کوي، او د انرژي د تولید لپاره لیلامي لباسونه ډیر ارزانه وسایل دي، او دغه وسایل کولی شي چې د ساړه بدن لپاره د ضرورت وړ انرژي تولید کړي.
زه ګلولي د غروب راډیو خبريال دا پوښتنه کوم چې تاسو وویل د انرژیانو د زیات تولید امر مو کړی وو، مقصد مو دغه رنگ رنگ انرژیانو چې په خارګي خرڅیږي او خلک یې څخي همدا دی؟
هو همدغه د میلمستیا انرژي همدغه مقصد دی چې په څښلو یې په وجود کې د پام وړ انرژي تولیدیږي او شخص کولی شي چې خپل روزمره کارونه ترسره کړي.
او که څوک د اخیستلو پیسې ونه لري لکه نه یې چې لري،
هغوی چې پیسې نه لري باید له کوره ونه وځي او په سړو کې د خپل کور کې کینی.
او وزیر صاحب، د هدیرو لپاره ځمکې اخیستل او تیارول له انرژۍ سره څه اړیکه لري؟
ګوره بیبي، د هدیرو ځمکې ته ډیره زیاته اړتیا ده. که اړتیا نه وی موږ هم لیونی نه یو، دغه کار مو نه کوو.
مثلا څه ډول؟
مرګ حق دی که نه دی؟
او صاحب، حق دی.
نو چې حق دی، که کوم سړو وهلی هیوادوال په حق ورسیږي بیا خو یې نو قبر ته ضرورت پیدا کیږي، او چې د قبر ځمکه نه وي نو چیرته به یې وړي؟ د دې لپاره چې د خوارانو مړي کارغان ونه خوري، د انرژي او سختو ورځو وزارت یې مخکې له مخکې غم خوړلی او د هدیرو لپاره د ځمکو اخیستلو کار یې روان کړی دی.
او وزیر صاحب، نور مو څه کړي دي؟
مایده چې دا کارونه مو خو ډېر کړي دي، او که وبه هم ځکه د هیواد اوبه مو څښلي او هوا مو تنفس کړی ده، باید چې حق ادا کړو. له همدې عمله هلال احمر موسسې سره غږېدلی یو چې څو سبه شول او که څو زره توپه د کوره سان مرسته راسره وکړي چې د خوارانو د کفن مشکل هم حل کړو.
دا د څه لپاره؟
دا د دې لپاره چې دلته د ژوندي پاتې کېدلو چانس کم او د مرګ ډیر دی، نو د یو مسؤول په حیث خپله دنده بولم چې د کفن غم یې هم وخورم، ځکه زیاتره هیوادوال د کافي انرژي د نشتون له امله ځان حق ته سپاري.
وبخښه وزیر صاحب، موږ خبریالانو یوه عریضه لیکلې ده که مهرباني وکړئ او موږ ټولو ته د 24 ساعته برېښنا امر راکړئ.
وبشي، یو یو بیا وزارت ته راشئ، امر به درکړم.
بادالی
مالغالری
پدریو ځایونو کې دی خدای کار ما بنداوا.
په حکومتي دفترونو کې، په دولتي دفترونو کې او په هر ډول دفتر کې
خلک په دریو ځایونو کې سترګې څراوي.
په لویو بزنس سنټرونو کې، په ودونو کې او په میلا ځایونو کې
درې ځایونه به هیڅکله پاک نشي.
د موږ ښارونه، د سیاست مدارانو زړونه او د کلي دوکانونه.
علم په دریو ځایونو کې دی.
د پانتونونو د استادانو په نوټونو کې، د ورځپاڼو په سر مقالو کې او د اوسنیو لیکوالانو په کتابخانو کې.
د پخو لیکوالانو درې نښې وي.
لومړی، چې لیکنه یې په هر خپرونه کې تکرار خپرېږي. دوهم، چې د لیکنې له سر تر پایه یې لوستونکی په مقصد نه پوهېږي. او دریم، چې لیکنه یې لس ځلې خپره هم شي خو څوک یې په نوې او زړه پوه نه شي.
له اوسنیو تلویزیوني خپرونو درې شیان زده کولای شئ:
دروغ، جنگ او سټایل.
ځینې خلک چې ځان ته څه شی واخلي نو بیا دا ارمان په زړه کې وي چې نور پی خبر او په اصطلاح پی وسوځي. لکه داسې
هلو، السلام علیکم، څنګه یې؟ او شکر ده ښه یم. او خیرت دی، ته څنګه یې؟ زه شکر ده چې ښه یې. غږ مې سم درځي که نه؟ ښه ښه، خبره شوې؟ آیفون مې واخیست. تشکر، همدا اوس د آیفون نه در سره غږېږم. وو ښه، ځانو په مخه دی ښه. ګوره چې پنبې ته ونه وایې، بیا به یې نیت راباندې بادي. د خدای په امان. ستوری او سپوږمۍ د ما لخوا ښکل که. ښه، دا خو لاړه. ته ودرېږه چې دا ښاپېره یې وسوځوم. الو، سلام وروره، ته یې؟ ښاپېره چېرته ده؟ نه نه، یوازې د آیفون نه مې ورته ویل. تاسې نه یې خبر؟ پرون مې آیفون واخیست. خیر اوسی وو خپل می ده خیر اوسی زنه وخت نه نیسم خپلې ته می سلام وایا کاکا تا دواره خو می خبرې کړې و ریختیا غونچم باید خبره کم الو سلام هاو ار یو آیفون می واخیست وو ام ده خبری چی پیکی که وام ام داده ای خیر اوسی خدای پا من باز او کارو دی مال خواه کل کم نه پا کبر که که گم مالی باور سره دی خدای پا من الو لونگ تی مورد چیرت ده خخ چراغ لورتو وایا چه مینی زنگ وهلی و گورا ورتو وایا چه پایفون زنگ وهلی و پرون می پا آسمان سندر کی واخیست و زفا مخده که الو هلو سلام علیکم چنده دشپی یوه بجه ده دا چوائه تروس خلاص سر مخام ده جروی ده که دل رختیات تاوان لری لگروس سویده که گی
او خزی چلی وانه که پسد دا چه غال مغال ده جور کرده ولی ویده که گی نه؟
تو خب در دیر خوب مور نسوی ملگری میل آیفون اخیستلو خبرولی
اوف چلا تا سر از چو وکم دا وقتی دا خبرولو ده؟ ده شپیه و باجه ده پا دی وقتی با سوگ ده تا ده موبایل پا اخیستلو خوشحاله سی
سوگ نه خوشحاله کوام سوزه وامه پریگ ده چه تر سهاره ده آیفون پا او رو سوزی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا وریاخیل، موسکا اوتک او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
سر دے
شو فور سوز پی خور دچا خبر دچا ترا